د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دینم د اتوار ورځ د کال 2023 جولای د میاشتې دریمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پینځمه او واشنگتن ډی سی کې د خالی ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځا شپږ ومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د ملکی ادارو نه غوښتلی چې ولې د یو قانوني حکومت ناباوري په ووټ ختم ک او بدمعاشانو ته یې د ملک واک ورک. د امریکا خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دوحه کې د دوه ورځو د ملاقاتونو په جریان کې امریکا او طالبانو په تفصیل سره د امریکا په هغه ګامونو باندې بحث کړي چې په ترس کې به یې 3.5 بلین ډالر د افغانستان مرکزی بانک ته اړایي. او د یوکرين په لویدیز خار دونباس کې د خالی په ورځ جګړه بیا هغه وخت یې زشوي چې روسي ځواکونو په یو بل خار لیسیچنس کې هوایي بمبار زیات کړي. استادو د خبرونو تفصیل تا د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د ملکی ادارو نه غوښتلی چې ولې د یو قانوني حکومت د ناباوري په ووټ ختم ک او بدمعاشانو ته د ملک واک ورک. نوموړي د وینا په اسلام آباد کې د خپل ګوند تحریک انصاف د پلویانو درنې جلسې ته د وینا په وخت کړي. دا جلسه د اسلام آباد په پریډ گراوند کې د واکمن مسلم لیگ نون ګوند پر ضد تیر شپه ترسره شوې ده. خپل وینا کې د خپل مخکنی احتجاج ته په اشاره باندې د ویل چې د پرلر لپاره یې احتجاج لارا زکه غوړه نکړه چې په هیګي په ګنشمیر خلک به د شپې دغه تورغلی وي او بیا به یې د پولیسو سره وخل ټکول شوی وو. دغه لاریون د مای میاشت کې کیدونکو و چې سمدستي یې نوموړي د ختمون اعلان وکړ. د په موجوده واکمنو باندې تور پورې کړ چې په هیواد کې دوی هیڅ ګټه تاوان نه لري ځکه چې خپل غلا کړې شوی اساسي یې بهر هیوادونو کې اخو دي. عمران خان زیاته کړه چې د هیواد کرنسی که پورته ځي او کوملکی حالات خرابېږي دوی هیڅ پروا نه کوي ځکه چې دوی نه دلته اوسېږي او نه دلته هغوی مرګ وخی. د تور پورې کو چې موجوده واکمنو د احتساب ادارې په قانونونو کې بدلون پر لار د اربونو ډالرو د کرپشن مقدمه ختمی کړي دي. د یو ځل بیا تور پورې کو چې نه د امریکا سازش منلې او نه به دغه کرپټ خلک د ملک واکمنۍ ته پرېږدي. د حکومت لخوا دینی وکو تکم بیان مخې ته نه دی راغلی. خو د واکمنو ګوندونو ائتلاف د مسلم لیگ او پیپلز ګوند مشرانو بیا بیا ویلي چې د تیر حکومت آی ایم ایف سره په غلطو شرایطو شو لوزنامو لوجې په هیواد کې ګرانی راغلی او د ډالر په مقابل کې روپۍ بیا ښکته تللې ده. څېړنکارو لخوا دا پوښتنې هم راپورته کیږي چې د تحریک انصاف حکومت په جوړولو کې هم د ملک استخباراتي ادارو ته ګوتې نیول کېده او اوس هم دې وینا کې عمران خان د ملک د ادارو نه غوښتلی چې ولې دغه خلق واک ترا وستی. خو پوز بیا بیا په ملکی سیاست کې د مداخله راپورونه رد کړی دي. د پاکستان د سړی نیوي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز لخوا جاری شوی راپور کې 13 ورځې ویل شوی د جون په میاشت کې په هیواد کې ترخګر بریدونو کې د مرګ جوړو پښمیره کې 15% اضافه راغلی. دوی وایي چې د مې میاشتې په مقابله کې د جون په میاشت کې ترخګر شپږ ډیر شملې کړي چې پکې د 200 امنیتی عسکرو په ګډون شپږ ډیر کسان وجل شوی دي. راپور وایي چې د مې په میاشت کې ترخګر په هیواد کې 9 بریدونو ترسره کړي وو چې پکې شل تنان وجل شوی وو. راپور وایي چې تحریک طالبان ډلې د دې بریدونو ذمہواری نه دی منلې. خو د یاد ډلې سره د دزبندۍ باوجود په خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې د جون په میاشت کې د شوبو حملو شمیره د روان کال لومړۍ دریو میاشتو کې د شوبو حملو نه هم زیاته ده. د امریکا خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دوحه کې د دوه ورځو د ملاقاتونو په جریان کې امریکا او طالبانو په تفصیل سره د امریکا په هغه ګامونو باندې بحث کړي چې په ترس کې به یې 3.5 ارب ډالر د افغانستان مرکزی بانک ته اړول کیږي. په بیان کې ویل شوی چې امریکا دا ګام د افغانستان د ولس په مفاد کې پورته کوي چې ورسره به د افغانستان په مرکزی بانک د نړیوالو اعتماد هم پیدا شي. امریکا د طالبانو په زور د واک نیولو وروسته د افغانستان د 9 بلین ډالرو نه زیاتې پیسې کنګل کړي چې اوس یې څه برخه بیرته د افغانستان بانک ته د پانګې د پاره ورکړې کیږي. د خارجه وزارت بیان وایي چې په ناسته کې د امریکا د پلاوی مرکزی نقطه د طالبانو لخوا په افغانو ښځو او جینکو د سیوا کېدونکو بندیزونو وا او زیاتوي چې امریکا د افغانانو د دې غوښتنې ملاتړ کوي چې جینکۍ د بیرته زده کړو ته پرېښودل شي او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړې شي. د لسو میاشتو نه زیات وخت وشو چې سکولونه مکتبونه د جینکو پر مخ تړلې شوي او ښځو ته د کار کولو او بغیر د محرم نه د کوره بهر وتلو سره سره یوازې د سفر کولو اجازه هم نه ورکول کیږي. بلخو د حزب اسلامي افغانستان مشر ګلبدین حکمتیار هم د طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د جنکو د تعلیم مسله زر تر زر حل کړي ګنې ډېر کورنۍ به دې ته مجبور شي چې خپل هیواد پرېږدي. بیان کې ویل شوې دي چې طالبانو خپل ژمنه بیا تکرار کړې چې د افغانستان خاوره به هیڅ چاته د استعمالولو اجازه ورنه کړي چې بل هیواد ته ترې خطر پېښ شي. د بیان تر مخه امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده داعش خراسان او نورو ترهګرو ډلو په موجودګۍ باندې هم اندېښنه څرګند کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي رینا اميري په خپل ټویټر باندې باندې لیکلي چې غوښتل یې د دوحه غونډې ته ورنشي خو بیا یې وګڼل چې د طالبانو سره اړیکې ساتل مهمه دي چې د کومکونو په اړه خبر وي. هغه د امریکا د بشري حقوقو د څانګې د استازي د بیان مننه وکړه چې طالبانو ته یې په مضبوطو ټکو کې ښکارا کړي چې څومره طالبان د خزو او نورو لګکې او ډلو حقوقو په عمل کوي هم دومره دوی نړۍ ته د نږدې کېدلو کورنۍ او مشروعیت اخستلو د حالاتو د سمولو په ځای ځان نور لري کوي. د اوکراین په لویدیز خار دون باس کې د خالی په ورځ جګړه بیا هغه وخت زده شوې چې روسي ځواکونو په یو بل خار لیسیچنس کې هوایی بمباری زیاته کړي او یوکراین منلی چې ځواکونه یې لیسیچنس خار کې تر سخت بمباری لاندې دي خو د خپل ځواکونو د محاصره کېدو خبره یې رد کړي ده. د یوکراین په سنتي دونباس سیمه کې چې روسي ځواکونو د سیورو دونیسک خار تیر میاش ونیو په لوهانس خار کې د یوکرایني ځواکونو په لاس کې ورسته پاتې خار لیسیچنسک هم د خالی په ورځ باندې د روسي ځواکونو تر بمبار لاندې کړي. راپورونه وایي کله چې روس ته پایتخت کې یې په نیولو کې ناکام شو له هغه روس ته یې سنتی سیمه دونباس د خپل بریدونو هدف ګرځولې او غواړي چې خپل ځواکونه د سیمه ته نه نباسي. روس داوا کړی دا چې ځواکونه یې لیسیچنس خار ته ننوتی او د غسیمه یې تر خپل ورقې لاندې راوستي. پر ټولنیز رسنیو هم ګنډ شمیر ویډیوګان خبرې شوې چې په کې لیدل کېږي روسي پوځیان ګرځي او د سوویت یا شوروي بیرغ یې پر ودانه یو لګولې. د رويټرز خبری ایجنسی د خبر لمخې روسي رسنیو د لوهانسک عسکرو ویډیوګان خبرې کړي چې د لیسیچنس خار په کوڅو کې یې بیرغونه پورته کړي او خوشاله یې کوي. خو د یوکراین د ملي ګارد وایان راسلن مورزیچک د یوکراین ملي ټلویزیون ته ویلي دي چې خار د یوکراین په لاس کې دی. د خارکیف خار مشر اولیګ سینګوف وایي چې د شمال ختیځ خارکیف سیمه پر دوه سیمو ازهم او چوګیو کې د توپونو په ډزو سلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. په سلوویانسک خار کې یو اني شاهد فرانس پریس خبری ادارې ته ویلي چې د روسي راکټونو په برید کې د عامو خلکو د استوګنې ځایونه هم په نښه شوي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمنو ریډونکو د وایس اف امریکا دی وریډیو سره نه نیم ساعت خبری خبرونه تقویږي. د نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د ناباوري تحریک د لاندې د واک نه لري کړی شوی پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا په ملکی ادارو باندې غږ کړي چې د یو بهرنی سازش د لاندې په خلکو ورته پلې شوی د غلو حکومت نه هیواد بچ کړي ګنې داسې نه چې وخت تیر شي او بیا هیڅ نکیږي. په دغه حق باندې د اسلام آباد څخه د ډیوري خبريال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا په طاقتور پوز او عدلیه غږ کړی چې د بارانی سازش د لاندې په خلکو ورته پلې د غلو حکومت نه هیواد بچ کړي او داسې نه چې وخت تیر شي او بیا هیڅ نکیږي. د خالی په ماسخوتن اسلام آباد کې د ګرانۍ پر ضد جلسې ته په وینا کې عمران خان وویل چې د پنجاب راتلونکو انتخابات حکومت صرف تر غلو سره ګټل شي پولیس دوی سره نه دي، البته امپایر دوی سره دي، خو د امپایر باوجود به بیا هم مونږ دې غلو ته ماتې ورکوو. عمران خان د هیواد موجوده اقتصادي ستونزو او ګرانۍ ذمہوار اتحادي حکومت وګرځولو او د هیواد ادارو نه پوښتنه وکړه چې څنګه یې غلو په خلکو ورته پلی دي او زیاته کړه چې عدلیه او نیوټرلز به الله تعالی دې هر څه ځواب ورکوي. بل لور ته د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا سنور الله ویلی چې عمران خان د خپل ځان پر ضد په خپل جلسې کې یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې رانا سنور الله ویل
پاس کون گیا تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ گئے آئی ایم ایف سے جو اتنا
عمران خان حکومت نڑی والے مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سر لوز نامہ کڑے ہوا اور پدے عمل نہ قبول الوجی پاکستان نند اقتصادی ستونزو اور گرانی سرا مخامخ دے دیو پختنے پر جواب کے رانا ثناء اللہ اویل چھ عمران خان تخپل معاملات ٹکول پکار دی اور حیوات کے دا بغاوت اور بے ثباتی خوراول نہ اور تٹڈ اکول پکار دی بلخوا زائی میڈیا کے دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا کوروانی بشرا بیبی اور مبینہ آڈیو لیک شوی دا چپکے نموڑے دا عمران خان دا ڈیجیٹل میڈیا فوکل پرسن ڈاکٹر ارسلان خالد تا دا مخالفین پر ضد بیانیہ جوڑولو اور دوی غدار ثابتولو مہم چلولو ہدایات ورکوی پا مبینہ آڈیو کے اور ادل کی گی چی بشرا بیبی ڈاکٹر ارسلان توائی چی تاسو با پٹولنیزو رسنیو دا امریکی والا چاروا کی مبینہ سازشی خط معاملہ ہم اچتاوی چی دا خط صحیح دے او دا ہر سبا غداری سرا تڑائی الیاس خان وائس آف امریکا دیوا اسلام آباد
دا دا وائس آف امریکا جیوا خبرونه دا
پاکستان کې د گرانی شرح 21.32% لوړه شوې ده او د شماریاتو ادارې تر مخه هیواد کې گرانی د تیرو 1400 کالو ریکارډ مات کړی دی. تیر د تحریک انصاف په حکومت کې د گرانی شرح 14.6% وه، خو روان کال د مئی په مقابله کې د جون په میاشت کې گرانی 6.34% سیوا شوې. د معاشي چارو کارپوهان وایي چې پاکستان په موجوده حالاتو کې په داسې ډګر ولاړ دی چې نخکاری په گرانی باندې قابو راولي. په دغه حقله د پېښور څخه د ډیوه رادیو خبریال عثمان خان نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د شماریاتو ادارې میاشتنی رپورټ تر مخې روان کال د جون په میاشت کې د بجلی او ترانسپورت په شعبو کې په ترتیب سره 2.25% سیواوالی راغلی. دغه ډول د خوراک څخاک د شیانو نرخونه کابو 6.5% زیات شوي دي. د اسلامیه کالج پوهنتون د معاشیاتو څانګې استاد ډاکټر بشیر احمد وایي پاکستان د امروزه ضرورت مهم سیزونه لکه پیټرول، خوراکي تیل، خام مالونه او مشینري د بهر هیوادونو نه اکسپورت کوي. ډیوته وایي د ډالر نرخ په پورته تلو سره له دغه شیانو نرخونه ډیر په بره لاړ شي او پترس کی د ضرورت سامانونو نرخونه سیوا شي. د شماریات اداری رپورٹ تر مخی 13 جون په میاش کې په خارج سیمو کې گرانی 6.19% او په کلیوالو سیمو کې 6.5% سیوا شوی ده. حکومت دریز لري چې په نړیوال مارکیټ کې د پیټرول ترڅنګ د خوراکي توکو بیې زیاتې شوې دي. د کوم اغیز په پاکستان کې هم په خوراکي شیانو پریوتې دي، ځکه چې پاکستان هم د خوراک څخه زیاتره سیزونه د بهر هیوادونو نه راغواړي او دغه شان د ډالر په مقابل کې پاکستانی روپۍ قیمت هم راکم شوی. حکومت وایي دغه ډول د روس او یوکرین ترمنځ روانې جګړې له امله هم په نرخونو اثرات پریوتې دي. په معاشي چارو نظر لرونکي خبریال محمد فهیم وایي د ګرانۍ په سیوا کېدو کې یو غټ علت د حکومت او په ځانګړې توګه د ضلعي انتظامیو ناکامي هم ده، ځکه چې دغه افسران د امروزه استعمال د سیزونو د نرخونو په غوره ډول سره څارنه نه کوي او په داسې حالت کې بیا دوکانداران د خپل ځان نه نرخونه سیوا کړي او بوج په عام ولس پریوزي.
نه تاسو سره د غوښې سر کنفرم ریټ شته، نه د پیاو شته، نه د چرګې غوښې شته، نه د دالونو شته، نه د اوړو شته، روزانه نوې ریټي، نه د سبزیانو شته، نه د فروټو شته. او د دې ټوله ناکامي چې ده د بیا هم دا په ضلعي انتظامیه راځي. دغه ډپټي کمشنر ځان انتهایی مضبوط کړی دی، ټول عرض خپل لاس کې اغستې دي چې موږ د ضلع بادشاه جوړ شو او حکومت هم دغې نه تپوس نه کوي، ځکه حکومت دغې ګناه کې دغې ناکامۍ کې د برابر شراکت داره ده.
د معاشي چارو کارپوهان وایي په هیواد کې د پیټرولو نرخونه پر لپسې حد نه سیوا کېدو له کبله گرانی ډیره سیوا شوې ده او په تیرو نږدو څلوېښت ورځو کې د پیټرولو قیمتونه کابو 100 روپۍ پورې سیوا شوې دي. د تیرې جمعې په ورځ یو لیټر پیټرول 14.50 روپۍ او ډیزل 14.23 روپۍ ګران شوې دي. د کوم سره یو لیټر پیټرول 2.78 روپۍ ڈیزل 2.68 روپۍ او 4.50 روپۍ ته رسیدلی دي. عثمان خان، وائس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان د سیډنی یو ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې د جون په میاشتې کې په هیواد کې د ترخګر بریدونو لکبل د مرګ جوبلو پښمیره کې 15% اضافه راغلی ده. په دغه د ډیورډ خبريال ارشد حسین نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
اسلام آباد کې قائم د خپلواک تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز لخوا جاری شوی تازه شمیرو کې ویل شوی چې د 13 جون په میاشت کې د ترخګرو په بریدونو کې کس هم 10% کمی راغلی، خو دغه حمله د لاسه په مرګ جوبله کې 15% اضافه لیدل شوی ده. د رپورت تر مخه د مئی کال 2022 په مقابله کې د جون په میاشت کې ترخګرو شپږ ویش حمله کړي چې پکې د 12 امنیتی اهلی کارو په ګډون شپږ دیرش تنان وجل شوي. رپورت زیاتوي کال 2022 د مئی په میاشت کې ترخګرو په ټول هیواد کې یو کم دیرش بریدونه کړي وو چې پکې شل تنان وجل شوي وو. رپورت مخکې وایي تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو پړه په غاړه نه ده اغستی، خو وایي د ټي ټي پی لخوا د ډزبندۍ باوجود په خیبر پختونخوا او په خوانی قبایلي سیمو کې د جون په میاشت کې د ترخګرو د حملو شمیره د روان کال لومړۍ درې میاشتو کې د شوو حملو نه زیاته ده. د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز کارمن عبد الله خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي ټي ټي پی د دې حملو پلان نه دا منلی، او دا ښایي چې دغلته د ټي ټي پی نه علاوه حافظ ګلبادر او داعش ډله هم فعال ده.
لیکن اس سے ایک چیز واضح ہوئی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی وہ سگنیفیکینس نہیں رہی جو سمجھی جا رہی تھی کہ اگر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کوئی پیس ڈیل ہو جاتی ہے تو امن آ جائے گا.
د ٹی ٹی پی سره به د پاکستان د حکومت خبرې رواني وي، خو دا حمله یو خبره واضح کوي چې په دغه سیمه کې د ٹی ٹی پی هغه اهمیت نه دی پاتې شوی کم چې ګڼل کېدل. دا ویل کېدل چې د ٹی ٹی پی سره امن لوزنامه وشي نو د سره به په سیمه کې مستقل امن راشي، خو دا حمله خای چې اوس په تشدد باندې یوازې د ٹی ټی پی اجاره داری نه ده پاتې، او دغه تل نور ډلې هم موجودیت او فعالیت لري. که څه هم د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د 13 اکتوبر میاشت راهه سي د افغان طالبانو په منځګړتوب امن خبرې روان دي، او ٹی ٹی پی د دوه میاشتو جنگ بندي هم اعلان کړی ده. خو په پارلیمان کې سیاست مداران او د پیښور آرمی پبلک سکول د وجل شو طالب علمان والدین په دې خبرو اعتراضونه کوي، او وای بای چې پارلیمان او دوی په باور کې واغستل شي. پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل دې تازه رپورت کې لیکلي دا حمله په ګوته کوي چې په پښتونخوا او په خوانی قبایلی سیمو کې ریاست مخالف ترهګر عملیاتو باندې دزبندې کم د پام وړ اثر نه دی کړی، او دا واضح کوي چې دغلته د تشدد زیموار یوازې ټي ټي پی نه ده. په پخوانی قبایلی سیمو او پښتونخوا کې د تشدد پر رجحان نظر لرونکي د غیر دولتي سیړنیز ادارې فاټا ریسرچ سنټر سیړنکار منصور مسعود خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي شمیرې ښایي چې دا ځل د تشدد 90% پیښې په شمالي وزیرستان کې رامنځته شوي. که څه هم څوک نه وایي چې دا حمله څوک کوي،
خبره کېږي دا ده چې دا د ګلبدر ګروپ چې دی د نارت وزیرستان دا ٹی ٹی پی ایل آئی دی خو پارٹی نه دی، نو دا حمله دغه خلک کوي. د ګلبدر چې کوم ګروپ دی دا حمله کوي، دا ټارګټ کلینګ کوي په سکیورټی فورسز باندې، او د ملیټنټ هم ډېرې کیژوالټیز وشولې په جون کې.
د دې تر څنګ مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په شمالي وزیرستان کې له تیرې سمودې راهیسې په هدفي بریدونو کې هم اضافه راغلې ده، او په روان کال کې شاوخوا 13 تنان په ورته ډول د هدفي بریدونو ښکار ګرځېدلې دي. په دغه هدفي بریدونو کې هم د اکثرو ذمہواري چا نه دا قبول کړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا جو رادیو سهرنې خبرونه ته واګیې. امریکا د افغانستان د کنګل شوو پیسو نږدې دریمه برخه بیرته د افغانستان بانک ته ورکوي. په دغه حق لبانی د وایس اف امریکا راپور تاسو ته وړاندې کوو.
امریکا د افغانستان د کنګل شو پیسو نږدې دریمه برخه بیرته د افغانستان بانک ته ورکړي. د امریکا د خارجه چارو وزارت په یو بیان کې ویل شوې دي چې په دوحا کې د دوه ورځو د ملاقاتونو په جریان کې امریکا او طالبانو په تفصیل سره د امریکا په هغه ګامونو باندې بحث کړی دی چې په ترڅ کې یې درې نیم بلین ډالر د افغانستان مرکزي بانک ته اړول کیږي. په بیان کې ویل شوې دي چې امریکا دا ګام د افغانستان د ولس په مفادو کې پورته کوي چې ورسره به د افغانستان په مرکزي بانک د نړیوالو اعتماد هم پیدا شي. امریکا د طالبانو په زور د واک نیولو وروسته د افغانستان د 9 بلین ډالرو نه زیاتې پیسې کنګل کړي چې اوس یې څه برخه بیرته د افغانستان بانک ته د پانګې د پار ورکول کیږي. د خارجه وزارت بیان وایي چې په ناسته کې د امریکا د پلاوی مرکزی نقطه د طالبانو لخوا په افغانانو خزو او جینکو د سیوا کېدونکو بندیزونو وا او زیاته یې کړه چې امریکا د افغانانو د دې غوښتنې ملاتړ کوي چې جینکې د بیرته زده کړو ته پرې خودل شي او خزو ته د کار کولو اجازه ورکړي شي. د لسو میاشتو نه زیات وخت وشو چې سکولونه مکتبونه د جینکو په مخ تړل شوي او خزو ته د کار کولو او بغیر د محرم نه د کوره بهر وتلو سره سره یوازې د سفر کولو اجازه نه ورکول کیږي. سیلون کې د طالبانو د پریکړو ته نه یوازې د بشري حقوقو پامالي وایي بلکې پښتنه راپورته کوي چې د هغه لکونو کوندو افغانانو خزو بس کیږي چې په کور کې محرم نه لري. بیان کې ویل شوې دي چې طالبانو خپل ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغانستان خاور به هیڅ چاته د استعمالولو اجازه ورنکړي چې بل هوا تاتري خطر پیښ شي. د بیان تر مخه امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده دایښ خراسان او نورو ترخګرو ډلو په موجودګۍ باندې اندېښنه څرګند کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استاذ رینا اميري په خپل ټوئیټر پاڼه باندې لیکلي چې غوښتل یې د دوه غونډې ته ورنشي خو بیا یې وګڼل چې د طالبانو سره اړیکې ساتل مهم دي چې د کومکونو په اړه خبر وي. هغه وای هر وخت یاره دا چې څو وخت کابل وغواړي د خزو جنکو د حقونو په باره کې ګامونه واخلي دا به د طالبانو سره په رابطه کې وي. هغه لی اميري لیکلي دي چې دی اونې مې د پلاوی په مشرۍ د طالبانو لړپولو چارواکو سره خبرې کړي چې پکې د طالبانو د خارجه چارو وزیر امیر خان متقی هم ګډون کاوه. هغه د امریکا د بشري حقوقو د څانګې د استاذ د بیان مننه وکړه چې طالبانو ته یې په مضبوطو ټکو کې ښکارا کړي چې څومره طالبان د خزو او نورو لګکیو ډلو حقونه پامال کوي. همدومره دوی نړۍ ته د نږدې کېدلو کورنۍ مشروعیت اخستلو او د حالاتو د سمولو په ځای ځان نور لري کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګه مشر ریچارډ بینټ د افغانستان په حق له یو بیړنۍ غونډه را بللې و او ورته یې په خپل وینا کې ویلي چې د افغانانو خزو جنکو حقونه د پخو لاندې کول به د دغه هیواد د پاره به د اغیزي ولري. بلخو د حزب اسلامي افغانستان مشر ګلبدین حکمتیار هم د طالبانو نغښتنه کړې ده چې د جنکو د تعلیم مسله د زر تر زر حل کړي ګنې ډېر کورنۍ به دې ته مجبور شي چې خپل هیواد پرېږدي. اوکراین په لویدیز خار دونباس کې د خالی په ورځ جګړه بیا هغه وخت زده شوې چې روسي ځواکونو په یو بل خار لیسی چینسک کې هوایی بمباری زیاته کړې. یوکراین دا منلی چې ځواکونه یې لیسی چینسک خار کې تر سخت بمباری لاندې دي خو د خپل ځواکونو د محاصره کېدو خبره یې رد کړې ده. د وایس اف امریکا راپور تاسو زمونږ همکار بارکوال میخیل وړاندې کوي.
د اوکراین په سنتي دونباس سیمه کې چې روسي ځواکونو د سیورو دونیتسک ښار تیر میاشت ونیو، په لوهانسک ښار کې د اوکراینی ځواکونو په لاس کې ورستۍ پاتې ښار لیسی چنسک هم د شنبه یا خالی په ورځ د روسي ځواکونو تر بمبار لاندې وو. ریپورتونه وایي کله چې روس د پایتخت کیف په نیولو کې ناکام شو، له هغه وروسته سنتي سیمه دونباس د خپل بریدونو هدف ګرځولې او غواړي چې خپل ځواکونه د سیمه ته نه نباسي. روس دا وکړي چې ځواکونه لیسی چنسک ښار ته نه نوتی او دغه سیمه تر خپل ولکې لاندې راوستي ده. پورټولنی زور سنوي هم ګنشمیر ویډیوګان خبرې سوي چې په کلی دلکیږي روسي پوځان ګرځي او د سوویت یا شوروي بیرغ پر ودانیو لګولای دی. د رائټرز خبرې ایجنسی د خبر لمخې روسي رسنوي د لوهانسک اسکرو ویډیوګان خبرې کړي چې د لیسی چنسک ښار په کوڅو کې بیرغونه پورته کړي او خوشحالي کوي. خو د اوکراین د ملي ګارد ویان د راسلن موزیچک د اوکراین ملي ټلویزیون ته ویلي چې ښار د اوکراین په لاس کې دی. رائټرز د شاغلي موزیچک لیسیچک له خلیل کلی اوس لیسیچنسک ته نږدې سخت جګړه روان دي، خو دغه شهر محاصره سوی نه دی او د اوکراین د پوت پولکا کې دی. د خارکیف شهر مشر اولیګ سنګوبوف وای د شمال ختیځ خارکیف سیمه په دوو سیمو ایزیم او چوګیوف کې د توپونو په ډزو کې څلور کسان وژل شوی او درې نور ټپیان شوی دي. په سلوویانسک شهر کې یو عین شاهد فرانس پرس خبري ایجنسی ته ویلي چې د روسي راکټونو په برت کې د عام خلکو د استوګنې ځایونه هم په نقشه شوی دي. وای په برت کې د دوی وګاونډې شزه په خپل باغ کې لګیدلې او وژل شوی ده او د هغې خاوند ټپي شوی دی. په خارکیف سیمه کې د روس توغندي د ریل د پټلې ځینې برخې هم په نقشه کړې دي، خو هلته د مرګ ژوبلې رپورت نه دی ورکړل شوی. رپورټونه وایي د توغندي بریدونو د ریل پټلې ځانمنې کړې او د بجلی تارونه یې پرې کړې دي. د خارکیف سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي روسي ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې پر ښار بمباري پیل کړې چې عام خلک یې وژلي او لوی ودانیو او ښوونځیو ته یې هم اور اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روس دغه بریدونه ریاستي ترهګري بللې او ویلې دي زه په ټینګار سره وایم چې دا کار قصدان سوی دی او روس د ترهګري دا کار په اراده سره کړی دی. د توغندي دا برید هسې ناڅاپي نه دی او نه تیروته نه ده. د اوکراین صدر دا خبره ورسته له هغه کړي چې د اوډیسا له بندره 8 کیلومتر جنوب لور ته پر سوهیل شارګوټي سرګیو کا باندې د روسي ځواکونو لخوا راکټ بریدونه وسول، خو روس وايي په بریدونو کې د عامو خلکو ځایونه نه دی وشتلې. په داسې حال کې چې جګړه تیز روانه ده، امریکا د جمعې په ماښام د اوکراین لپاره د 800 ملیون ډالرو نورو پوځي مرستې اعلان وکړ چې په کې بلمزه کې څه هوا ته د توغندوی نوې سیستمونه او د توپ ضد رادار سیستم هم شامل وي. له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو په دغه 14 پیکیج کې دوه هوایي دفاعي سیستمونه شامل دي چې کولای شي له اوکراینی ځواکونو سره د کروس توغندوی او الوتکو په وړاندې د خپل ځواکونو په دفاع کې مرسته وکړي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
اوس اولاندیکو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د یمن پر روان جنگ کې د ملګرو ملتونو په منګړتیا کې د جنگ د فریقینو ترمنځ د شوی اوسنۍ لولنامي میاد د اگست تر دویم تاریخ پوري وګت کړي شوی دی. یمن د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاد هانس ګرندبرګ په دې ډیره خوشالي ښکارا کړی دا او دای د یمن په جنگ کې یو ډیره اهمه او لړ پوري تبدیلی بللې ده. په یمن کې جنگ په کال 2014 کې هغه وخت ان خطو کله چې د یمن حوثی اغیانو د ایران په ملاتړ د یمن لوی علاقه ونیوله، د یمن بین الاقوامي تور منلې شوی صدر په جلاوطنۍ مجبوره کو او د یمن په امنناک ډول د جمهوریت په لار دروانې دوه ټول عملی تهلاواله کو. د یمن د حکومت په خواص د سعودي عرب په مشرۍ کې د حوثی اغیانو خلاف یو فوجي اتحاد په کال 2015 کې جوړ شو کوم چې د حوثی اغیانو خلاف فوجي عملیات شروع کړل. د یمن په جنگ کې تر اوسه پورې 3,00,000 خلک وژل شوي دي. د جنگ یمن د نهسته کندې ته ورغورځولې ده. د اپریل په 2 تاریخ د روجي د میاشتې شروع کېدو سره ملګرو ملتونو په یمن کې د جنگ د فریقینو ترمنځ تر 2 میاشتو پورې روغه وکړه. د سره د بیګونا عام خلکو مرګ جوب لډیر راکم شو، د خلکو په تګ را تک کې اسانی پیدا شو او خلکو ته د تیلو او د امروزه استعمال د نورو سیزونو اخیستل ممکن شول. د جنگ فریق د شوی لوزنامی د 2 جون تر نورو شپې تور د پوری په وګډولو سلا شوی دی. یمن د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاد ګرندبرګ ویلی دی چې د جنگ د فریقو اول په لوزنامه کولو او بیا د دې د میات په وګډولو په سلا کېدو د یمن خلکو ته د امید یو رڼا ورکړی دا چې د دې جنگ خاتمه ممکن ده. د امریکای صدر بایدن د لوزنامی د میات په وګډولو خوشحالي ښکاره کړې ده او دا خبره په ګوته کړې ده چې په 13 اپریل کې د شوی لوزنامی له برکته د 2 میاشتې په یمن کې ډېری د امن میاشتې وي. د ویلې دي چې د جنگ د بندېدو له سبب د زرګونو خلکو سرونه بچ کړی شوی دي. صدر بایدن د یمن د جنگ د فریقینو ترمنځ د روغې د میات د وګډولو په غرض یمن د پاره د ملګرو ملتونو د خصوصي استاد د ګرندبرګ او یمن د پاره د امریکای د خصوصي استاد د ټیم لندر کینګ د شوا شو منډو ترلو ډیر ستاینه کړې ده. د سیمې د ملکونو لخوا هم په دې کار کې شوی ملګرتیا ستایلې ده او ویلې دي چې د سعودي عرب قیادت د ملګرو ملتونو په منګرتیا کې د شوی لوزنامې د منځوري د پاره ډیر زړور اقدامات کړی دي. اومان د دې لوزنامې د پاره د کیدونکو خبرو د قربتوب د ستاینې وړ کردار ادا کړي دي. مصر او اردن د یمن نتلونکو پروازونو ته خپل هوایی اډې پرانیستې دي او دا شان د شوی روغې په یو اهم جز عمل کې دلی یقیني کړي دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا دا خبره کړي ده چې د امریکای په خارجه پالیسۍ کې د یمن د جنگ ختمولو ته خصوصي اهمیت ورکړی شوی دی. دوی امریکا د یمن په معامله اوس هم په خپل دی خبره ټینګه ده چې د دې جنگ د داسې کوټلې او مستقل اواره را اوستې شي چې د هغې تر مخه د یمن د خلکو کړمي اواری شي او چې دوی په د خپل ملک د سباون په خپل او د خارجي مداخلت نه بغیر د فیصله کولو جوګه شي او چې د انصاف او احتساب کې دوه د دوی مطالبه په اومنلې شي. خاغری بلینکن خپل وینا په دې ختمه کې امریکا ټولو فریقو ته ټینګه وینا کوي چې د یو کوټړي امن عمل شروع کولو د پاره دا اهم موقع د لاسه اونباسي.